آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو آشنا
صدای طالبانو د وایټ وایګل لسوالی نیولې ده او جګړه روانه ده. په کویت کې یګانو په یو جماعت کې په ځانمرګي کې لکټر لګا لسنه وژل شوې دي. واستوالو د تونس په ساحلي سیمو کې په دوه هوټلونو باندې په حمله کې لکټر لګا 19 کسه وژل دي. او د امریکا د بندنیو چارو وزارت په چین تور لګولې ده چې د بشري حقوقونو پراخه سرغړونه کړې دي. خو چین وایي واشنگټن په خپل د بشري حقوقونو سخت سرغړونه کړې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د نورستان د ولایت د وانت وایګل په ولسوالۍ کې د طالبانو او د حکومتي قواو ترمنځ جګړه روانه ده. هند پلان لري چې د لمر د حرارتي برېښنا تولید زیات کړي او د جاپان یو بانک د دې تولید لپاره په هند کې 40 میلیارد ډالر پانګه اچوي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د مخکنی رپورټونو لمخې د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. خو اوس ویل کېږي چې جګړه لا هم په دې ولسوالۍ کې روانه ده او د افغان هوایي ځواکونو هلیکوپترو په مخالفینو بمباری پیل کړی دي. افغان ځواکونه دا ادعا هم کوي چې د وانت وایګل ولسوالۍ له وسطه سقوط وروسته بیرته نیولې ده. د وانت وایګل ولسوالۍ په دې برید کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه ولسوالۍ نن سهار تر 2 ساعته جګړې وروسته طالبانو نیولې وه. د وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غږ ته وویل چې د مرګ ژوبلې کره معلومات نشته، خو طالبانو د سلګونو خلکو کورونو ته اور اچولی او د یو شمیر ماشومانو نه یې سرونه پرې کړي دي. ولسوال وایي چې د ملکیانو تر درې سو پورې کورونه سوځول شوي دي او په سیمه کې حالات خطرناک دي او که هوایي ځواک کورونه رسي نو شته ټول سرتیري به یې ووژل شي. په دې هکله نور تفصیل په همدې خبرونه کې لږ وروسته اوریه.
په کویت کې د شیعاګانو په جماعت کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 19 وژل شوي دي. د نجد ایالت په نامه یو ډله چې ځان د اسلامي دولت ډلې داعش پورې تړلې ډله ګڼي وایي چې د کویت په پایتخت کې د برید هغوی کړی دی. ځانمرګي برید کوونکي په ځان پورې تړلې چاودونکي مواد نن د جمعې په ورځ په داسې حال کې چولی دي چې ګڼ شمیر خلک د جمعې د مانځه د ادا کولو لپاره په جماعت کې راټول شوي وو. د نج وسلوالې ډلې همدارنګ ویلي دي چې په دې 1300 کې په سعودي عربستان کې د شیعاګانو په مسجدونو بریدونه هم دوی کړی دي. د ډلې په ټویټر کې لیکلي دي چې ځانمرګي برید کوونکي د چاودونکو موادو نه ډک کمربند په خپل ملا کې تړلې وو. برید د کویت د ښار د السوابر په سیمه کې د امام صادق په جماعت کې شوې ده.
په ټونس کې چارواکي وایي وسلوالو کسانو د هیواد په ساحلي سیمو کې په دوه هوټلو ډزې کړې او لږ تر لږه 19 تنه وژلې دي. رپورټونه وایي چې دا بریدونه نن د جمعې په ورځ په هغو تفریحي ځایونو کې وشول چې زیاتره ورته اروپایان او د شمالي افریقا د هیوادونو اتباع ورځي. د ټونس د کورنۍ چارو د وزارت ویان محمد علي اوروي وایي چې امنیتي ځواکونو سم د لاسه ځانونه د پیښې ځای ته ورسول او یو بریدګر یې وواژه، خو بل بریدګر بیا د سیمې نه په تیښته بریالی شوی دی. تر اوسه نه دی ویل شوی چې وژل شوي کسان به څوک وي، خو د روژې په مبارکې میاشت کې اکثره وخت د بهرنیو هیوادونو سیلانیان دغه سیمو ته د چکر لپاره ورځي. د همدې کال د مارچ په میاشت کې هم د اسلامي دولت وسلوالو په ټونس کې په یو موزیم برید کړی و او د بهرنیو هیوادونو ګڼ شمیر سیلانیان یې وژلي وو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اسلامي دولت وسوالو د کوبانی په خار باندې د حمله په وخت کې چې د کوردانو تر کنټرول لاندې د لږ تر لږه 1600 ملکی خلک وژل شوی دي وژل دي. دغه خبر د بحران د سارنی یو ګروپ ورکړی دی. د اسلامي دولت وسوالو چې د کوردی عسکرو یونیفورم اغوسته و پروند پنځنبه پورس د ترکیه سرحد ته نږدې په دغه خار باندې د یو موټر بم حمله کړی ده او جګړه نښته ده. رامی عادل رحمان چې په برتانیا کې د رد سوریایانو د بشري حقوقو د سارنې د مؤسسې رئیس دی، د امریکا غږ ته ویلي دي چې دا جګړه د جمعې د ورځې تر سهار پورې روانه وه.
146 between Kobani and around Kobani.
د ویلی دی چې یو څلور شپېته تنه ولسی خلک د کوبانی په خار کې او د خار په شاوخوا کې په جګړه کې وژل شوی دی. د داعش ځنې وسلوال لا هم په دغه خار کې دي. رحمان وای د اسلامي دولت وسلوال په کوبانی کې د نن په درې ځایونو کې دي او فکر کوي چې خلک برم تکړی دي. د اسلامي دولت لسګونه وسلوال هم په دغه جګړه کې وژل شوی دي.
د امریکا د بهرنی چار وزارت په چین تور لګولې چې د بشري حقوقو نه یې پراخه او منظم او په منظم ډول سرغړاوني کړې دي. خپل پلو بیا چین په یو رپورت کې په امریکا سخت انتقاد کړی وای چې واشنگټن په خپل د بشري حقوقو نه جدي سرغړاوني کړې دي. د بهرنی چار د وزارت په کلینی رپورت کې چې په یو سلواته څلوخ پانو کې راټول شوی په کې ویل شوی چې چین مبارزین او هغه کسان بندیان کړی دي چې په حکومت انتقادونه کوي. د اقلیتونو سره ظلم او زور زیاتی، د دولت لخوا سانسور او د کمونست په ګوند کې پراخه اداري فساد او رشوت خوري د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په رپورت کې نور تورونه دي چې په چین لګول شوی دي. چین چې اوس هر کال په معمول ډول د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د رپورت په جواب کې خپل رپورت خپروي، په امریکا کې د وسلو د زیاتوالي او په مکرر ډول د جرمونو پیښېدل یاد کړی دي او وایي چې دا کار د خلکو مدني حقونو ته زیان رسوي. د چین په رپورت کې همدارنګه ویل شوی چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی اداره یا سی آی ای هغه کسان شکنجه کړي دي چې په تروریزم کې د لاس لرلو شک پیښېده. د حکومت د څارنې پروګرام او د پولیسو لخوا د حد نه زیات قوي استعمال خبره هم پکې شوې ده. په رپورت کې همدارنګه ویل شوی چې د قومي اقلیتونو سره په ادارو کې تبعیض کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان وایي یو مشکوک کس د په وینا یو تروریست چې د فرانسې په جنوب ختیځ کې د غازو په فابریکه کې چاودنه کړې ده نیول شوی دی. په دې حمله کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی. دغه حمله نن د جمعې په ورځ د لیون ښار ته څیرمه شوې ده. د یو بنیادم سر د فابریکه په دروازې کې ځوړند شوی، ورسره یو بیرغ خودل شوی دی چې په عربي ژبه پی سلیکل شوی دی. خاغلی اولاند ویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا تروریستي حمله ده. جمهور رئیس اولاند اروپایي اتحادیه د عالی غونډې نه د وخت ووت او د برسلز نه په تلویزیون کې وغږیده. خاغلی اولاند ویل د فابریکه نور کارګر د فابریکه نه ایستل شوی او د فابریکه خواوشاته امنیت ټینګ شوی دی. فرانسې نن د جمعې په ورځ د حملې د رپورت نه لږ وروسته د تروریزم تحقیق پیل کړی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاشنیوف دغه پیخه ناوړه جنایت بللې او ویلې دي چې خطر دفه شوی دی. د ویل یو کس چې د 2008 کال رئیس د پولیسو تر سار لاندې ونیول شوی دی او تحقیق ترې کیږي.
د رپورټونو له قراره د شباب وسلوالو د سومالی په جنوب کې د لیګو په خرګوټي کې د افریقایي ټولنې د سلساتون کو ځواکونو پاړي حمله کړې ده. رپورټونه وایي د شباب وسلوالو نن د جمعې پورس لمړی په دی یادې کې د موټر بم حمله وکړه او ورسته بیا ډجه وکړه. د رويټرز خبري ایجنسی وایي چې لږ تر لږه درې ساعته جګړه روانه وه خو د تلفاتو شمیر دقیق نه دی معلوم.
واتیکان نن د جمعې په ورځ یو تړون چې د فلسطین دولت نومیږي لاسلیک کړ. دا لومړنی تړون دی چې واتیکان امضا کوي چې د فلسطینیانو سره یې رسمي اړیکې لا ټینګیږي او اسرائیل په غوسه کړي. دغه موافقه چې د څو کلونو رئیس پی مذاکرې شوې دي په لویدیځ غاړه کې د رومن کاتولیکانو د کلیسا فعالیتونه ښیي. دغه سند د فلسطینیانو او اسرائیلو د لسګونو کلونو د بحران د حل لپاره د 1948 کال د سرحدونو په اساس د دوه دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي. واتیکان اصلا د فلسطین دولت په 2014 کال کې په رسمیت وپیژنده. د هغه 115 د شوادونو سره یو ځای شو چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلی و. امریکا په دغو ملکونو کې نه ده شامله. اسرائیل د فلسطینی دولت د رسمي کولو سره مخالفت کړی دی. وایي د دغه بحران د حل یوازنی لاره خبرې اترې دي چې کلونه کلونه وشول په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی.
د اروپای ټولنې رهبران نن د جمعې پر ورځ په برسلز کې په عالی غونډه کې په دې وغږیدل چې څنګه په ګډه په دې لوی وچه کې د مهاجرو د بحران چاره وکړي. اوس ایتالیا او یونان د اروپایي اتحادیې د دغه دوه کړو ملکونو د هغو زرګونو مهاجرو بارته وګا ورکړي چې په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د غربت او جګړې د لاسه تختی او د مدیترانې په بحیره کې د دې دوه هیوادونو ساحل ته نږدې د بیړیو نه چې په خطر کې وي ژغورل کیږي. د ایتالیا او یونان حکومتونو د اروپایي ټولنې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده.
او د اروپایي اتحادیې د شورا رهبران فرانسه او جرمني وایي د یونان د پورونو مسله چې د پنځشنبه د ورځې خبرو نتیجه ورنکړه، باید د شنبه په ورځ د یورو زون د مالیه د وزیرانو په مهمه غونډه کې حل شي. د اروپایي اتحادیې د شورا رئیس ډانل تاسک نن دا خبر تایید کړ چې په برسلز کې د اروپایي اتحادیې د رهبرانو په اړه غونډه کې پرمختګ نه دی شوی. دوی ویل د یونان په حق لا به بیا خبري وشي او باید د شنبه په ورځ د مالیه د وزیرانو په غونډه کې خبري ختم شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبريالانو ته ویل د یونان د پورونو د ضمانت د پاره وخت ډیر کم دی، باید ټول هڅه دا وي چې د شنبه په ورځ دغه مسله حل شي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. اوس یو راپور ته ستاسو پام را ګرځوو چې ذبیح الله غازی را لېږلی دی. د مخکنیو رپورټونو له مخې د نورستان د وات مایکل ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده، خو اوس ویل کېږي چې جګړه را هم په دې ولسوالۍ کې روانه ده او د افغانستان د هوایي قواو هلیکوپترو په مخالفینو باندې بمباری هم کړی دی. ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی.
د نورستان په وانت پیګل ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلکې جګړې دوام. ولسوالۍ سار پاتو بجو وسلوالو طالبانو تر دوه ساعته جګړې وروسته نیولې او ورې ورته کړی دی. د ځینو سرچینو په وینا چې په ولسوالۍ کې تر شپېته نظامیان ورکتي چې د مرګ او ژوند معلوماتي نه کیږي. د دغه ولسوالۍ ځینې پولیس له سیمې را تښتېدلي او د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د سیند په غاړه اړولي دي. دوی وای مرمۍ خلاص کړي، هوایي ځواک او نوي قوه ورونه رسېده، ځکه تیښته غوره وګڼله.
طالبان ډېره زیات وو، خو موږ ته کوم مکر نه له دوی ځاینه بیا ایسته اوبو ته ودانګلم، سیند ته ودانګلم، هلته نه وتښتېدم او نور کسان ما ونه لیده.
درې ورځ درې شپې جنګ ونو، بس نو نه کومک راله نه چې همدغسې جنګېدلو جنګېدلو بس مارمې هر څه خلاص شو او بیا خلک اته سوه نه سوه خلک راله. هاوان میزایل هم ولګېده مکمل پوستو باندې مکمل ولسوالۍ باندې، بس نو خلک راله. بیا همدغسې څوک ووتو، څوک زخمیان شول، څوک ونیول، څوک مړ شوی دی، بس دغسې حال دی.
وسلوالو طالبانو د ګڼو دولت پلو خلکو کورونو ته ورونه واچول چې تورې لوخړې ته راپورته کېدې. د کونړ نورستان په لاره د پولیسو ګڼ خپل خپلوان په دې انتظار و چې د خپلو زامنو یا خپلوانو مړې ژوندې معلوم کړي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پیندزوی د جګړې په سیمه کې امریکا غږ ته وویل ډیر تلپات د حکومت له بیغورۍ رامنځته شول، ځکه څو ورځې چغې وکړې خو چا وانه اورېدې.
ولې متاسفانه هلته چې زمونږ پولیس او قطعې خاص قوه پراته وو، هغوی نه تقریبا ما چې څومره معلومات تر څو شپېتو پورې مړ یم هلته پراته دي. حتی داخل ولسوالۍ کې چې ننوتی دي هلته خلک نیولې دي، د طالبانو په ولکه کې تللي دي. هغوی هلته فکر کوم یا مړ کړي، خو هغه دقیق معلومات نه لرم. هلته چون تلیفوني تماس اوس خطه دي، هلته پایم
تر مازیګر نه وخته جګړه د لنګدلیک په سیمه کې روانه وه، خو حکومتي ځواکونو ته ایله دوه کیلومتره سیمه پاتې وه چې ولسوالۍ ته ورسي. که څه هم حکومتي ځواکونه د ولسوالۍ نیولو ته نږدې دي، خو پاتې لږه ساحه کې له سخت مقاومت سره مخ دي.
دا د وانت ویګل ولسوالۍ د دینګلیک ساحه ده. دغلته لا هم وسلوال طالبان او حکومتي سرتیري په توده جګړه لګیا دي. د تیرو دوه ورځو راهیسې دغه د جګړې لومړۍ لیکه پاتې شوې، خو لا هم افغان ځواکونه د ولسوالۍ ودانۍ ته نه دي رسېدلي. داسې ویل کېږي چې په لسګونه مړي لا هم د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا کې پراته دي.
طالبانو هم د سپکو او درنو وسلو بریدونو ته دوام ورکړی. که څه هم په لومړي سر کې ځینو چارواکو ویلو چې له ښځو او ماشومانو سرونه پرې شوي، خو وروسته معلومه شوه چې دغسې څه نه دي ترسره شوي. طالبانو ویلي چې دغه ولسوالۍ له شپاړسو پوستو سره نیولې او لسګونه حکومتي سرتیري پکې وژلي دي. د وانت پیګل ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د ملي اردو په مشرۍ پیل شوي او وخت نا وخته چورلکې هم یو نیم گزار کوي. لا دې وړاندې د وانت پیګل ولسوالۍ یو ځل طالبانو نیولې وه او چارواکو خبرداری ورکړې که زر تر زره بیرته ونه نیول شي نو مرکز پارون ته هم خطر پېښولی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبريال ابراهيم رحيمي په خوست کې د یو داسې مایوب سره مرکه کړې ده چې په نیمګړي بدنې په خپل کورو کلی کې اقتصادي مشکلات حل کړې دي. دا رپورت لګرسته اوري. اوس راځو دې ته چې تاسو مخکې د وان ټویګل په ولسوالۍ کې د جګړې رپورت واورېدو چې ذبیح الله غازی دغه رپورت مخکې را لګلی وو. نو اوس د غازی صاحب سره غږیږو چې دغه تازه حالات په وایګل کې څه دي. ذبیح الله وروره، که تاسو تازه حال بیان کړئ، مخکېنی رپورت د خپور شو.
تازه حال دا دی چې د وان ټویګل ولسوال رحمت الله رحمتي سره شیبه وړاندې خبرې وکړلې. دا وایي چې شپږ بجې ولسوالۍ افغان حکومتي ځواکونه ولسوالۍ ته ورسېدل او د افغانستان ملي بیرغ په دغه ولسوالۍ باندې وځړاو. د طالباتو په اړه وویل چې په دغه جګړه کې تر شلو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه داسې څه ونه ویل چې هغوی ته څومره ده، خو وایي چې درنه مرګ ژوبله دغه ډلې ته اوښتې ده.
ډېره مننه، تشکر. درنو ریدونکو، اوس راځو دې ته چې په خوست کې زمونږ خبريال ابراهيم رحيمي د یو مايوب سره مرکه کړې ده او راپور پی جوړ کړی دی. وایي چې د خپل نیمګړی بدن باندې د خپل کورنۍ ټول اقتصادي مشکلات حل کړی دي.
شاوخوا 50 کلن محمد انور د خوست د متون سیمې اوسیدونکی دی. د هغه چپ په خانه کله مخ کې پیوا پیخه کې په زنګانه کې پرې شوې، خو هغه ځانته د بدن د غړو لپاره و د یو کامل انسان ګمان کوي. محمد انور وای کله چې په خاله لاس ورکړی په خپل کلی کې د سبزی کرلو لپاره نیم جریب ځمکه اجاره نیولې او د خپل کورنۍ ټوله اړتیاوې د سبزیو له حاصلاتو پوره کوي. زاد محمد انور باغ ته ورغلم. هغه د باغ په یو پټی کې ګونډه وهلې ناستو او د زوی و خو په لری کولو بوخت وو. له پاسه اسمان توري وریز نیولې وو او نری نری باران چې باد یې هم ملتیا کوله ورېده.
دنیا کې ګوډ کنده دنیا ګوډ کوم دا کې وخه شوې دي په دانی وخته.
دغه مایوب وای سره لدی چې بدن نیمګړی دی، خو خپل همت یې له لاسه نه دی ورکړی او د کار په کولو سره غواړي چې ځان دې ټولنې دی اوګول بارا وساتي. هغه چې کله دې پټي خوره اړوي مصنوعي پلاستیکي په خایې اچولې وي او لورای داسې ښکاری چې کوم روغ سړی کرچونه وهي.
دا بینډای پاکستانی چرشو ده که دا موتی نشی کولا دولتا پلاستیک که میکنه
جرجیرو دانیا گندنا دو سیدو دا سمان سبزی موزی بینډای شوی سیدو دا سی مثلا نور سمان دا سی دوبای تیرا با نور آر سا مثلا کروخ دا بزور تا ورم و دا یاد سر غوره نیکی که دا مازی که چوک بیتا که نمو ورک جل که هغای وش خرسوی دا سر پغوره.
محمد انور زیاتوی چې دی وړي په پرتلای په ژمي کې کاروبار ډیر خوي، ځکه ټول هغه امکانات برابر کړي چې د ژمي په موسم کې د شنې خونې لپاره اړین بلل کیږي.
ژمي کې بیا ډیر خوي، ته وایي چې ویل چې دولت بیا تر شي دا ټول پلاستیکونه وي تقریبا 3,000 روپۍ سریام استعمال یو ټول مکمل پټ وی دا نن خپل کې ګرځ په ویلوړي چکار وای دولیا کې سوالیا به ارسب وینه کډانیا ویک جرجیر ویک گیندانا وی ارسب تزا تزا یخی وی.
هغه د ټولنې پر نور هغو کسانو چې د بدن د غړو له پلوه ځان نیمګړې احساسوي غږ کوي چې خپل همت د لاسه نه ورکوي، ځکه هر څه چې وغواړي تر سره کولای شي.
خلکو ته زه دا پیغام لرم چې د زه مایوبه یم، دومره همت کم هی تا دا په چار دو چې دا رقم شین بوټه وکړي چې هغه دی خوان تېنه وکړي خلک تېنه خشول وي او نو دا خو نه کې خوان چې بېکوره ګرځي آزې کې کېنې دازې کې کېنې.
فاروق جان منګل یو مدني فعال دی. هغه د بدن د یو نیم غړي نه لرل دومره د اندېښنې وړ نه بولي، مګر دا مهمه ګڼي چې داسې کسان خپله حوصله او همت لوړ وساتي.
کله چې یو څوک همت او حوصله نه بایلي په ډېر جرأت سره د ژوند مسائلو ته ستونزو ته اوږه ورکوي، نو خدای پاک هم د هغه سره بیا مرسته کوي او هغه به انشاءالله تعالی په ژوند کې هیڅکله داسې نیمګړتیا هیڅ نه کوي او داسې فکر به ونه کړي چې دی هم معیوب دی او نشي کولی چې ژوند د یو روغ انسان په څیر پرمخ بوزي.
د ځینې شمیرو له مخې شاوخوا 1,000,000 افغانان معیوب او معلول حساب شوي چې زیاتره یې په جنگ جګړو کې د بدن غړي له لاسه ورکړي. د ډیرو معیوبینو ژوند او اقتصاد په خورا بد وضعیت کې ښودل شوی چې ځینې یې په لارو او کوڅو کې د سوال لمنه هم غوړولې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو رواني د واشنگتن نشریږي. هند د لمر د حرارتي برېښنا د تولیدولو د زیاتوالي پلان لري. د جاپان یو بانک سافت بانک د هند د حرارتي برېښنا د تولید د زیاتولو لپاره په هند کې 6 میلیارډ ډالر پانګه اچوي. انجانا پسریچا د نیوی ډیلی نه راپور راکړی دی چې نظرانه یوسف زیل ولی.
د جاپان یو مشهور بانک چې سافت بانک نومیږي وای چې هند د لمریزې برېښنا د تولید تر ټولو ستر هیواد کېدې شي، ځکه چې په هند کې لمر ډیر زیات وي، وریځې او بارانونه کم وي. او هم په دې وجه د جاپان حکومت دې ته هڅېدلې ده چې په هند کې د میلیارډو ډالرو مرسته وکړي. د سافت بانک مشر ماسایوپی وای چې کېدې شي هند د لمریزې برېښنا د تولیداتو تر ټولو ستر هیواد جوړ شي. د سافت بانک به د هند لمریزې برېښنا د تولیداتو د لوړولو لپاره هند ته د بھارتیا کارپوریشن سره په یو ځای دغه پروژه ترسره کوي. دغه پلان اعلان تیرونه شوی و. د سافت بانک مشر ماسایوپی وای
وی ول میک 20 گیگا واتس as a minimum commitment to make investment into the solar in India.
The hind dal mazi brekhna patoli kam tar kama shal gigawatt brekhna toli dawlata jumaniyu aw pade ba sha khwa shal milyard dollar masrafigi pa hind ki khalak da waqt sha khwa pa یو په دریو کې برېښنا ته لاسرسی نه لري او په غټو خارونو کې هم د برېښنا مسله تر اوسه پورې موجوده ده. هند د برېښنا تولید زیاتولو ته ډیر سخت ضرورت لري. توبیس انګلمیر چې د هند د دغه لمریزې برېښنا د تولید پروګرام مشري کوي وایي چې د جاپان سافت بانک په دغه لړ کې پانګه چونه کېدی شي د هند دغه فابریکې ته یو نوی بڼه ورکړي او په دغه هیواد لپاره به ډیره ګټوره تمام شي. هند به په نږدې راتلونکي کلونو کې په خپلو خپو ودرېږي.
There haven't been enough international investment in investors into India.
تروسه پورې په هند کې په دغه لړ کې د پاموړ پانګونه نه ده شوې او په خاص توګه د نړیوالو لخوا او اوس یې ډیر زیات ضرورت احساسېږي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د هند حکومت چې کوم هدف لري موږ به کوشش کوو چې په هغه کې ورسره د شلو نه واخله تر 1.5% پورې برخه هدف تر لاسه کړو. د جاپان د سافت بانک برسیرا د هند یو بل مشهور کمپنی ادانی گروپ یا د ادانی ډله وای چې هغوی به د راجستان د لمریز برېښنا د تولید په برخه کې کم تر کمه 10 میلیارډ ډالر مصرفوي. د چارو کارپوهان وای چې د مختلفو مشکلاتو او خندونو باوجود د دې باوجود چې ځینې خلک دغه پروګرام ته دومره هیلمن نه دي، خو د هند د حکومت د دغه پلان په حق لا زیاتره خلک هیلمن دي چې هند به د برېښنا د تولید مسله حل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونې خبرونه.
د دې اونې په خبرونه کې د انسان په وجود کې د ویتامینونو اهمیت،
مشکلات ناشی از فقدان و ازدیاد سویه ویتامین ها در بدن.
د تلفن شمیره 1-900-001.
ستاسو پوښتنی او د ډاکټرانو ځوابونه د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې. د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راګي.
راستا زرین خالونه
هنداره مختمنی سچ زبته بلخی هنداره مختمنی سچ زبته بلخی داستا زر خالنا پنا من کی کراتی شاباز دی پر مخوالا زلپا دی دا مشبو خطا نو زنازکی بیو پا دی دا بلزی خطا نو زنازکی بیو پا دی دا بلزی داستا زرین خانا پلا من کی تراتی شاباز دی پر مخوالا جل پا دی تا کشبی
اوست د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې وایي
د مخکنی رپورټن لمخې د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار طالبان نیولې و خو وشول کېږي چې جګړه لا هم پرې ولسوالۍ کې روانه ده او د افغان هوایي ځواکونو هلیکوپټرو په مخالفینو بمباري کړې ده افغان ځواکونو ویلي دي چې د وانت وایګل ولسوالۍ له وساته سقوط وروسته بیرته نیولې ده په کویت کې د شیګانو په جماعت کې په ځمړ کې د کلکتر لکه لستنه وجل شوې دي د نجات دی حالت په نامه یو ډله چې ځان د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلې ډله غني ویلي چې د کویت په پایتخت کې د بریټ هغوی کړی دی ځمړ کې بریټ کون کې په ځان پورې تړلې چاودون کې مواد نن د جمعې پر سپداس حال کې چولې چې ګنښ مر خلک د جمعې د منځ د ادا کولو لپاره په جماعت کې راټول شي وو پټونس کې چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د دې هیواد په ساحلي سیمو کې په دوه ټلو ډز کړی دی او لکتر لګا نو لستنه وشلې رپورټونه وایي چې د بریدون نن د جمعې پر ورځ په هغه تفریحي ځایونو کې وشول چې زیاتره اروپایان او د شمالي افریقا د هیوادونو اتباع ورزي د اسلامي دولت وسلوالو د کوباني په خاطر د حمله په وخت کې چې د کوردانو تر کنټرول لاندې دی لکتر لګا یو سلو شپک څلور ملکی خلک وژل دي د رپورټونو لمخې د شباب وسلوالو د سومالی په جنوب کې د لیګو په خارګوټ کې د افریقایي ټولنې د سلساتونکو ځواکونو په اړه حمله کړې ده رپورټ وايي د شباب وسلوالو نن د جمعې په ورځ لمړی په دې اړه د موټر بم حمله وکړه ورسته یې ډزې وکړلې د امریکا د بهرنی چارو وزارت په چین تور لګولې چې د بشري حقوقو نه یې پراخ او منظم ډول سرغړاونې کړې دي خپل په لوبي چین په رپورټ کې په امریکا سخت انتقاد کړی او وايي چې واشنگټن په خپل د بشري حقوقو نه جدي سرغړاونې کړې دي د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي یو مشکوک کس چې د په وینا یو تورریست دی د فرانسې په جنوب ختیځ کې د غازو په فابریکه کې چاودنه کړې نیول شوې ده په دې حمله کې لکتر لګا یو کس وژل شوې ده او واتیکان د جمعې پر ورځ یو تړون چې د فلسطین دولت نوميږي لاسلیک دا لمړنی تړون دی چې واتیکان یې امضا کوي چې د فلسطینیانو سره یې رسمي اړیکې لا ټینګوي او اسرائیل یې په غوسه کړی دی
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرو اترو یا گفت شنود د نن شپې په خبرونه کې په دې باندې غږیږو چې د انسان په وجود کې د ویټامینونو زیاتوالی یا کموالی د انسان په صحت باندې څه تاثیر کوي کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ او د میلمه سره وغږیږئ د پروګرام قربانه شفیع سردار او قدیر مشرف دي تاسو ټولو نه مننه چې پروګرامونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ سوشي بیرسته د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کوي